دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اونیزې خپرونې به هم اورئ. خو لومبۍ د دې وخت خبرونه. مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن دو ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي، او د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د ښویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن دو ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې پکې به د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دو ورځنۍ غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بېلابېلو اقتصادي چارو هم خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ار کې وشو ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډ لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هوارې لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه کړې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په څه باندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو له مخه دې زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمېنې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وژلي وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د ښویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 کسان تر اوسه له درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د سرسلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي د احتمال چې څوک به لا هم ژوندی پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویدو اصلي علت به څه وي. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 9.5 کیلومتر واټن کې پروت ښار دی. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان 10 ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه شي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وویل چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه 130 کسان وژل شوي دي. تیر ورس خوښ یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیډونیا چارواکو بیل اسنادو دوی ته هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړه. چارواکي غواړي چې دوی داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمونه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنګلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو د دې په انتظار دي چې د میسیډونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. د مصر اولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړي دي. دا انتخابات په کال 2014 کې د پوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د حکومت د ړنګولو نه وروسته په لومړي ځل کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یا یې ښځې دي د پارلمان د 288 چوکو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو لومړۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډېرو خلکو پکې د انتخاباتو لومړۍ مرحله د اکتوبر په میاشت کې سرته رسېدلې چې ډېرو خلکو پکې برخه نه واخیستې او هغه کاندیدانو پکې ډېرې چوکۍ ګټلې وې چې د ولسمشر عبدالفاتح السیسی مرسته ورسره وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو زمونږ دا خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن دو ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. او د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې پولیسو 14 کسان نیولي دي. اوریدونکو د دین وړاندې چې نور موضوعات تر شو ورځو اسلام آباد ته چرتن چې سره زمونږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوې؟ هم سهار هم په خیر.
خدای دې وبخښ شاهین.
احمد الله، د پاکستان او افغانستان د مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي، په دغه اړه نور څه معلومات تاسو سره؟
شاهین، د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې تقریبا شروع کیدونکې ده، اوس نه لږه شیبه وړاندې په افغانستان د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ کې د شوکنی پلاوی چې کوم دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی او هغه په دې غونډه کې به ګډون کوي. اوس په لږه شیبه کې هغه ویل چې دوی به د اسلام آباد یو مقامی هوټل ته راورسي او د پاکستان لخوا په دې غونډه کې د پاکستان اقتصادي وفاقي وزیر چې کوم دی اسحاق ډار هغه پکې ګډون کوي. دغه شان د پاکستان خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله د تیر زیارت په ورځ باندې د معمول خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې غونډه کې دوه ورځنۍ غونډه کې به تجارت، اقتصاد او ترانزیت ټریډ نه اله په ګډون پر مختلفو اقتصادي او معاشي شارو چې کمیټه هغه به خبري اترې کیږي. خو بل خو د افغانستان چې کوم حکمت خلیل کړی دی هغه 13 اونۍ خبري اعلان ته ویلی وو چې په پاکستان کې دغه شانت یو شمیر وادي شوې دي د اقتصاد دغه حواله سره. بخنه غواړم چې لکه موږ ته وفاقي وزیر صدر چې کوم
صحیح
دا ویلو چې په افغانستان چې کوم مال راځي هغه به موږ په یو جمعه کې در خوشی کوو، دلته به در رسی. بین علاوه تجاران ته چې کومه مسلې را مخې دي د هغه د حل لپاره هم موږ کوششونه کوو، خو دوی موږ سره صرف وعده کړي دي ولې دغه وعده عملي کړي نه دي. نو د افغانستان سفارتخانه د چارواکي تر مخه چې کوم دغه وعده شوې دي په دغه حواله به هم سره خبري اترې کوي چې آیا کومه وعده کړي نو هغه سره ته ورسولې شي دي.
صحیح ده. او احمد الله، دا سره پورنم دي چې په پاکستان په شمال کې او افغانستان کې یو زلزله راغلی ده، دغه زلزله پاړه سم معلومات دي د پښتونخوا د قبایلی سیمو سیمه اغیزمن کړی دي کنا سره د تاوان اندازې لګي کنا
شاهین دا بیگا تقریبا پاوبان دی یولس بجې وې د شپې چې په دغه وخت کې زلزله وشوله او دا زلزلې جټکې چې کمی د خیبر پښتونخوا پیښور مردان سوابی او درشان قبایلی سیمو کې مومن باجوړ ایجنسی او ورسره چې کوم ملکن ډیویژن دی دین علاوه د پنجاب مختلف سیمې دي کې دا زلزلې جټکې چې کمی دا محسوس کړی شوې دي او په ریکټر پیمانه د دې شدت 15.9 خوده لکېږي خود پی ډی ایم ای د افتون سره د مبارزې صوبایي اداره چې کومه ده د پیښور اور هغه وی چې د شدت 6.2 خود دې نه تر دې د مات د ځاني نقصان یا د ځاني مالی نقصانات او دغه چې کوم د هغه سپورې اندازه نه
راپور نه دی راغلی
نه دی راغلی ځکه چې بیګا د شپې نه وخت راغلی دا نو که هر څه صورت هاري هغه به پارام پارام مخه تر ازي دا محل څه دغه چې کوم دی هغه نه دی مخه تر راغلی تنه نقصانات او حواله سره
صحیح زه ډېر مننه کوم محمد الله خور زده غواړم
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اور دن کو سرزو پیخور تا پیخور نا سر زمان همکار خالد خان خشگی دا تلیفون پکر خدی خشگی سیب تا سستوری مو شویم پا خیر
خوار مو شویم
دیر امانه نا خالد خان دیو راپور تر مخا نا پیجندل شو کسانو دا کوارد پسیمکی پیو خبریال دزی کری دی وغی وجل دی دین اولان دیوم یو خبریالو وجل شو سروان دی خیبر پختون خواکی دا کم استونزو سر مختی دا خبریالان
جی بالکل پرون د اتوار په ورځ د مقامی پولیس د وینا تر مخه د اردو اخبار نه بعد سره او د هغه ورځپاڼې ټي وي سره کار کوونکي اسید الرحمن نه معلوم او سوال په ډزو ویشت او هغه د ټکه مړو د پولیس ته وینا هغه درې ډزې لګېدلې وو خپل په موټرسایکل روانو څنګه چې تاسو خبر وکړه د دې نه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا زمان مسعود خبریال هغه دا غینه پس بیا صورتحال داسې جوړ شوی دی چې په ټانک په بنو او بیا په قبایلي سیمو کې ځینې خبریالانو ته دغه دړکې ملو شوي دي چې هغوی دې خپل دغه پلیشه پرېږدي نو هغه څه ملګري داسې دي چې هغه خو هغه ځینه پرېښي دي او د بل ځینونه لا د اسلام آباد یا د پېښور نه خپل کار کوي څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د خبریالانو یا د صحافت څه صورتحال دی نو دا خو د تېرو څو کلونو نه چې دغه خبریالان په ډزو وژل کېږي هغه په نښه کېږي هغوی ته دړکې راځي او دا ړومبۍ خبره نه ده د حفیظ الرحمان ړومبۍ کیس نه دی چې دا شوی دی د دې نه مخکې هم په سوات کې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو سره سره په قبایلي سیمو کې هم خبریالان خبریالانو پړه د مرګ پړه خو وسلوالو ځینو لا اوس هم دغه معلوم نه چې دا څوک وژني خو بیا وګورو نو نه خو د حکومت تر طرفه او نه د کوم ارګنایزیشن یا کوم ورځپاڼو
لپاره
چې کوم دې کار کوي د هغې د اړخه د خبریالانو ته هېڅ نه څه خاص روزنه ورکېږي یا نه د دې تحفظ لپاره ګامونه پورته کېږي او د خبریالانو اتحادیې د دې تنظیمونه وخت په وخت دغه مطالبه کوي نن هم د حفیظ الرحمان د مرګ په غم کې د پېښور د خبریالان او بیا د هیواد ټول خبریالان کوم تنظیمونه چې دي هغوی دغه ماتم کوي او همدغه غوښتنه کوي د حکومت نه هم غوښتنه کوي او په کومو ادارو کې چې دي کار کوي نو هغې نه همدغه غوښتنه کوي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي
ډېر مننه کوم خالد خان خو ورځ دلغوړم دغه زمونږ همکار خالد خان چې مونږه معلومات راکول تاسو مشال ریډیو ته وګي اوس راځو بل راپور ته. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې کړې دي. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د احمد تکر لاپور مورد اوریدونکو سرزو کوټه ته د کوټه کې د عوامي نشلګون صوبای صدر اصغر خان اشکزی اعلان کړی دی چې دغه ګون لخوا به د دسمبر په لومبۍ نیټه په کوټه کې د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدون پر ضد ډېر لوی احتجاج وکړي او په خبرې د پاکستان واکمنو ته به یو لوی پیغام ورکړي چې د پښتنو په قسمت کې یوازې ترهګري او بدبختي نه بلکې خوشحالي او ترقی هم شته. په دغه اړه باندې خدای نور ناصر راپور راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د دسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزای په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د اولسي غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزی په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او اولسي غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون و نکړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته سرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدله کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړي وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لاره یې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان د مارکیټونو او دکانونو مالکانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپلې ځمکې حواله کړي او د مارکیټونو بیا جوړولو لپاره دوی ورته معاوضه ورکړي. دا غوښتنه دوی تېره ورځ د خالی په ورځ ماښام د شمالي وزیرستان نه راغلي متاثرینو د جمعیت اسلامي د امیر سراج الحق سره په ملاقات کې کړې ده. نور تفصیلي ریاض مساخر راکوي.
د جرګې وینا وا چې حکومت د شمالي وزیرستان اپریشن دوران د میرانشاه او میرعلي بازار په زرګونو دوکانونه وران کړي او اوس په دغه ځمکه سرکاري پارکونه او د خپلې خوښې مارکیټونه جوړول غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان مارکیټ اونر اسوسییشن صدر جمال الدین وینا وا
ته حکومت وایي چې زه تا ته شپږ مارکیټونه جوړوم چې پاګه 27 دوکانونه او مونږ چې قیمت دي کینه 10-12 هزار دوکانونه دي قیمت دا بیا د چا لاس
راز د یاد تنظیم نائب صدر حاجی بوستان اوی کو حکومت مونږ ته د مارکیټونو اختیار را نکړو او په خپل خوښه دوکانونه جوړ کړو نو دې سره به سیمه کې خانه جنگی شروع شي.
دا خاص کوي چې اپیلا پوجي سوشل اوشل خو بکی چې اوس چې مارکیټینه کوم جوړیږي نو هغه د فراد خورې او د مارکیټونو ولا کسان چې دي هغه نه د پښتنه وشي او هغه ته د ځناور کړل شي هغه ته د جوړولې په بنیاد خبر ورسره وشي.
همدارز د مارکیټ اونر اسوسییشن جنرال سیکرټری سخی رحمان اوې که حکومت پارکونه جوړوي نو بل زیدي جوړ کړي او د غلړ کې دي د غیر متعلقه خلکو سره د مذاکراتو په ځای زموږ سره مذاکراتو کوي.
دا نور چمنونه جوړوي او نه باقی چې پکې جوړوي یار باقی چې کې جوړوي هلته خپل سرکاري ځمکې دي چې نیولې دي قبضه پې کړې ده په زرګونو کیلومتر ځمکې دي نیولې دي پاکې جوړوا پارکونه. موږ دا فریاد لاره غلي یو چې دوی خبرې دي چې یو خو دې زموږ سره خبرې شروع کی ځکه چې تاوان زما شوی دي ځمکه زما ده که څه پې جوړوي که نه جوړوي ما ته خپل ځمکه په حواله کا غیر متعلقه خلکو سره خبرې ما پې کوه. هو بله مطالبه مو دا ده چې موږ ته د خپل ځمکې په خپل په لاس کې راکړي موږ ته که دا یو ځانه راکوي ډېره به ښایي که نه یې راکوي نه دې راکوي موږ به دا خپل ابادوو خو چې
د شمالي وزیرستان د متاثرینو د مسلو په حق لا چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې د خلکو د ملک او کام د پاره قرباني ورکړې ده او د دوی د مسلو د حل کولو د پاره به ټولو متعلقه چارواکو ته اواز رسوي. دی وایي
دوی موقف مونږ واورېدو دوی د خورې خو مالکان دوی دي لهذا زمونږ موقف هم دا ده چې د دوی د خوښې مطابق دی الته کې دوباره آبادکاري وکړی شي. دې باندې به مونږ په سینټ کې هم خبر کو خیبر پختونخوا گورنر سے ہم پہ خبر کو وزارت داخلہ سے ہم پہ خبر کو اور دی پہ معاملات کی چکم ادارے انوال دی اور کم محکمے انوال دی دغه ټولو چارواکو سبا پدے باندې منګه گڑی گو
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې پروس کال جون میاشنا د وسلوالو په ضد ضرب عذاب اپریشن پیل شوی دی چې لوجی په لکونو خلکو د سیمینا کړه کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د منګل
تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ویلي دي چې د یادې جنسې زیاتره سیمې له وسلوالو پاک کړل شوي دي. بیا هم دغه سیمو ته د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو بهیر په ټیک توګه نه دی روان. په اسلام آباد کې د مشالېډو خبریال احمدالله سره د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر خبرې کړې دي. نو احمدالله د هغه نه په سر کې پوښتلي چې د شمالي وزیرستان څومره علاقه له وسلوالو پاک کړل شوې ده. نوموړی په جواب کې وایي
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم اگست 95% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا دا ہے چکم پراسس دا ہے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرات دے متصرین طرفا نہ ہے دو دے عوام طرفا نہ ہے دو یہ جرگی طرفا نہ دو چے دا پراسس دا جوچ تقریباً کم بے شمیر دا دیمان دا چوال خمیس 15,000 پر ڈے وطلی کری چا ہر اوریز 15,000 خاندان واپس کی خو بہر ہر چے درے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے وہ چا امید پی دوش اے میس پلا رہے یا مشورہ دا دو چے دے کا جوری رہنا وخلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې ستاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبرې شوې چې ولې دا خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کوم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدله کوم نقصانات یې وشول دغه واحد علی اردغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تو څو زر واپس کړي دا ټول ګیلې منو په دا کې ورشي هغه یو د چې نذیر خان فی الحال موجودگی میر چې داخل کرو علی دل کې د بجلې تنظیم نشته دی بی تنظیم نشته دی سکولې تنظیم نشته اسپیټلې تنظیم نشته میر داخل کرو علی په داخل کو به میر څه کی گورنر سره میر تقریبا سل کسن جرګه وشول په جرګه کې میر دا حواله ډیماند دا کړی چې متصرین د بازار ته ځرو پاشي د سفرر منه سره دی میر میټینګ شوی
تر دې د ماده کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم بیس 15,000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چھ پاک دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتارا بنے چکم داغا ششی خیل کوم دائی وسلام دی خیل کوم دائی داغا کمینا تلی دی نمبر ٹو کے اس دے خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنہ صفا آگے تلی دی اس مرسی خیل کوم دائی و حاکم خیل کوم دائی دا دے وپاس ایت سے اعلان شواری خویات تلی دی کنا
سیمہ کے چکم بازارون وران شوی دی یا سکولونا یا اسپتالونا یا نور کم زیان چی دی دوبارہ آباد کاری دا پارا سے کوششونا روان دی
مخفل دا 500 ارب دیمار کرائی دی شمالی وزیرستان چکم دا بزور تا نقصان رسد دلائی دائی یا د کینې نن تاسو 500 ارب دمار میش کړی چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دا کی چې پدا کې درې غا جوړ شي کمیټه چې وادي آرمی طرف وي وادي پولیټیکل انتظامیه طرف وي وادي عوامه طرف وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو زموږ خبروري د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. دغه ویب سایټ د لارې تاسو موږ ته زموږ د پروګرامونو په اړه خپلې مشورې او تجویزونه را لېږل شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونو ته ترتیب ورکړو. د خبرونې په دې برخه کې د کرن خان په آواز دغه سندره وو.
یار تر کلی سل گڈی گم بی گزرا اما بلار کی ماتام شی سل گڈی گم بی گزرا اما بلار کی ماتام شی
سندرم مرید اردن کو دا مشال ریڈیو دی پا پختونخوا کی دا سحر نہ نیم بجے شوی دی دا دی وقت مهم خبرو ناو د پاکستان او افغانستان مشترکہ اقتصادی کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویان د معمولی وی خبری غونډه ته ویلي د کمیشن غونډه نن کیږي چې په کې به د دوړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو په ګډون لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د کانګرس او پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. دا امریکا دا جیولوجیکی سروې د روایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. په دغه زلزله کې تر اوسه د ځاني او مالی تاوانونو په اړه راپور نه دی رسیدلې. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې سلو ته رسېدلی دی. ویل کېږي شاوخوا سل نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شوو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلیماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول پیل کړی دي. او تېره ورځ خوشه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پل احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهم خبرونه مو ورده اردن کو سردوج اسلام آباد ته چرته زمو همکار ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دي او د هغې نه موږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تېرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې ځلا او د هغې په دویم ورځ یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. ادارې اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حده وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو لپاره په خپله کوشش ولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خولې لیکي چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالګي منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدا راز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضرور
ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي اداري اخیره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رزو رزون کو نړیوالو چارو ته پاکستانی ډار نسپانې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسطوالې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو او د نېشنل نومې ورسپانې بیا په افغانستان کې د وګړو یې د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل هارون بچاو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهیزو تر وروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه ترسترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بېروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی خو د خفګان خبره ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یوه فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتی وضع ډیره ترنګلې ده او د دې هیواد وزیر اعظم پرون ویلي چې برسلز له جدي او خای زر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز مشل خبریالانو ته ویلي دي یریږي چې په برسلز کې به هم د پیرس په شان ترهګر بریدونه وشي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې و.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو ښاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بندي، د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین لجوند سره نست دا
غلط فهمی دا چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ پیند او میندې نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د نېشنل ریسپانډنت لیکي په پاکستان کې د پخوانی پوځي امیر ضیاءالحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړی شو چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ شوی دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې د انیسا اجمل ناور.
دی نیشن ورسپان علی کی د 1990 لسیزې د جنگونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکن و. خو د مقالې په خبره داسې ونشول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورسپان علی کی د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل. خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بودمت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي. دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمان ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نویو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
دا رسپان لیکي د پاکستان د پوز مشر او امریکایي چارواکو په دې وروستیو ملاقاتونو کې پر ډیرو مهمو مسلو خبرې کړې دي چې په دې کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د ځنډ ښکار د سولې خبرې اترې هم شاملې وي. ورځپاڼې په دغه موضوع اداریه خپره کړې ده. ګل ایاز مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداریه خپره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو تر مقصد د جمهوري حکومت پر ضد دي. ورځپاڼې لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورځپاڼې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډان ورځپاڼې لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجود دي او باید د امن راوستو حلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابي ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاري وساتل شي. ورځپاڼې لیکي چې داسې هیلې موجودې دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
د ګلایز راپور مورده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د ستاره یونس او زرولي په آواز سندره وړاندې کوو.
رشتہ جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے سسبر دلین شم
تاہیر
بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سا
اسماعیل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
من یک با کرده او یک هزار دمینه او یک هزار دمینه داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشمار
منگا پیو بل بانده کڑے ادبار دمینه کڑے ادبار دمینه باپ جار وایو
ناستا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
ناپ بار بار وایو
خیبے کمو خیبے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسخلو
مال دولتو نسخلو
مونگا زمین تگی
مونگ شرابو نسکرو
مونگ بجلزل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرن
دیلی ویانو پرن
یوزے بلو بے کھو
دم آشمانو پرن
زانگو یا بل لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی
د خیبر جن سے باړې تاسو ته نشوي خلک ګلمن دي چې ډېره موده وشوه چې حکومت له خوا د دوی د وران شوو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چا ته څه معاویزه نه ده ترلاسه شوې. دوی وایي چې په کومو قومونو کې سروې سرته رسېدلې ده نو باید زر تر زره دې دغه خلکو ته معاویزه ورکړل شي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواري د چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې رالیږلی دی.
د خیبر جن سید د باړې بې کوره شوي خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوې ده نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باړې کاخېلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما ویران دی چې کومو قومونو سروې شوي را برای مهرباني چې دغه طرح معاوضه ورکړلی شي کورونو ته. په سړکونو باندې د نظرسنی وشي, بجلی باندې د نظرسنی وشي, په اوبو د نظرسنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي او هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته ری بستر یې څه شی ورکړلی شي.
او د باړې شلوبر سیمې یو تن ګل زمان پریدی وایي
ډېرو خلکو کورونه وران دي او ژمی روغ او څه مدد اوسه پرې وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه. همداسې ورته وایي چې درته مدد کوو همداسې پیسې منظوریږي خو په خلکو ته یوه روپۍ ته وسه پرنه نه میلاو شوې.
او د باړې میربت پریدی د خپلو ستونزو په اړه وویل
موږ ماشومان ټول بیمار دي ساړه دی کورونه میران دي او بازار بند دی کنه خیمه شولې هسپتالونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي ماشومان هم داسې بې تعلیمه غټ شول.
او د باړې سپاه قبیلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي اوبه نشته رای ونې رمي والی دي ترانسفارمر یې وړی دي چې چېرته خصمونونه په کلیو کې هغه را خبره چلوټ کړي دي او سا یې هم نه رای پرېښې سا یې هم نشته رای خو بس موږ را خبره وړل چې خپل کورونه فارمون دي.
د خیبر جنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق له مو چې کله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالۍ څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو.
خپل پروسیجر ده کنه د تیراو کوم جاری ده کنه او د تکیم ټول خلانه نه شوی کنه کوشش ته چې څومره ضرور شي نو روزانه بس باړي کوم نه کې تیراو کوم نه کې
د فاټا سیکریټ د بیا بحاله څنګه چارواکي وای چې مکمل وران شوی کور لپاره با 400000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره با 1,50,000 روپۍ معاوضه ورکول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری رپورټ تاسو اوریدونکو سرزو د کرخې غاړه ننګرهار ته چرته چې د ننګرهار د برېښنا شرکت وایي چارواکي وایي چې په یو شمېر اشخاصو دولتي ادارو باندې په 100,000,000 افغانۍ د برېښنا بلونه پاتې دي چې د برېښنا د پرمختیا چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړې دي. نور حال جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راغی.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس محب الله مومند وایي چې په دغه ولایت کې د یو شمېر اشخاصو په ګډون ځینو ادارو د برېښنا بلونه نه دي تحویل کړي چې په 100,000,000 افغانیو پوره وړي دي. د هغه ادارې په ګوته کوي چې د نورو ادارو پرتله د برېښنا له شرکته ډیر پوره وړي دي.
مختلف اشخاص دي خو ډېرې زموږ پیسې چې دي په دولتي ادارو باندې غټه اداره چې زموږ د برېښنا د ریاست نه ډېر زیات قرضداره ده. د کانال محترم ریاست دی، قصر شاهي دی، ولایت دی او د ښاروالۍ محترم اداره ده. زموږ په فعالیت باندې کاملا تاثیر لري، فوق العاده تاثیر ورباندې لري. موږ همدغه پیسې راټولو او بېخي بې پام همدغې تاسیا او پیشرفت باندې مصرفو. نو که چېرته زموږ دغه پیسې په خپل وخت رانه کړ شي زموږ کارونه هم دخل نه وځم سره.
یو تن مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص هم د دولتي ادارو نه غواړي چې د برېښنا د چارو د پرمختګ په خاطر دي د برېښنا شرکت ټول پورونه ادا کړي.
ټول په دې مکلف دي، دا خو په دې مفهوم نه شول لوړ پوړی چارواکي او ته په دې ډاډه چې ولا زه دولتي سړی هم زما اداره دولتي ده، زه د برق مصرف کوم او بل دی ورنه کوم. دا غلطه خبره، غلط ذهنیت دی.
سره له دې چې د برېښنا شرکت د بلونو په غټو پوروړو کې د ولایت مقام او شاهي ماڼۍ هم شامل ده، خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خلکو غږ کوي چې د برېښنا بیلونه تحویل کړي.
1,400,000,000 افغانۍ د برق نه دی ورکول شوی په ننګرهار کې. نو که دا برق بل تاسو ورکئ نو ستاسو بچو ته به د کار زمینه مساعده شي. په دغه باندې موږ حصار شاهي پارک ته موږ به برق وغځو، فابریکې هم فعالې، زرهاو ځوانان ته به د کار زمینه مساعده شي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې دوی د ولایت په اداري مجلسونو، راډیوګانو او ټلویزیونونو کې په څو ځلې د برېښنا د بیلونو د تعویلولو غوښتنه کړي، خو نه پرې دولتي ادارو او نه هم پرې هغو اشخاصو غوږ ګرولې چې د زر او زمین خاوندان دي. دوی وایي چې که په دوه اونیو کې ټول هغه صارفین چې د برېښنا د بیلونو پوره وړي دي تحویل نه کړي، نو دوی به د هغوی بیلونه سرنوالۍ او قضایي او عدلي ادارو ته ولیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بچه خان سکول چرسده که ده ماشومانو یو کلتوری میله شوا چه پکه ده سکول زده کون کو ده نندرتون ده لاره ده پختنو پا کلتور تاریخ او ده خان عبدالغفار خان بچه خان ده پختنو لپاره ده مبارزه پا بلابی لورخونو باندرانا و چه ولا زمونگ همکار شبیر احمد جان هم ده غنده تور غلی و مونگ تا راپور راکی.
د چارسدې باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابیل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپلو هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. د دغه سکول پرنسپل می سمینا مشال لیډو ته ویل
د دې مقصد دا و چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو او بل خبر دا چې چونکی زمونږ د باچا خان په نوم نه دا غو میشن ویجنو چې دا مخفړمان دي لار شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي هغه ته یو هغه سره یو خدمت کول دغه سره یو سپورټ ورکو. زمونږ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د باچا خان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دا غي څه مقصد او اغید اتم تشدد په بار کې سره کړی.
د پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه، وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر سزده کوي.
یو دا ضروری نه چې صرف لکان تعلیم وکړي بلکې جنکه هم تعلیم حاصل کړي. نور دا چې راو زمونږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر بار کې کومرسي نو موږ هغه کې خپل هنر هم زکیا انور دا سکول اکټیویټیز را باندې هم کوي.
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره داسې کلتوري هلې ځلې ډېر مهم دي.
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سړی او نور هم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټی مخکې راولي او د دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو.
د دغه سکول پرنسپل وینا وه چې باچا خان سکول کې دوی صرف د بېوسه خلکو بچو ته خودنه کوي او شتمنو خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان راپور مورده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ګلپاڼې په آواز سندره وړاندې کړو.